آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
او د دې اوس به خبرونه واوري. د هرات د اوبې په ولسوالۍ کې پرون وسلوالو کسانو د پولیسو په یوې پوستې باندې حمله کړې. په دې حمله کې دوه پولیسان او دوه ملکیان وژل شوي دي. د اوبې د ولسوالۍ د امنیه قومندان محمد رفیق الکوزي ای پی خبري اجانس ته ویل دي چې اول وسلوالو پر پوستې باندې ډزې وکړې او بیا یې لاسي بمونه پر وغورځول. هغه وویل چې په دې پیښه کې اووه کسه نور زخمي شوي دي چې دوه یې پولیسان دي. تر اوسه د دې پیښې زمواري چا په غاړه نه ده اخیستې، خو په دې وروستیو وختونو کې په سیمه کې طالبانو په امنیتي پوستو باندې حملې کړې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما لخوا خپره شوې، ویل شوي دي چې تېره شپه د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د ولسمشرۍ د کاندید ډاکټر عبدالله او د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو ترمنځ غونډه شوې ده. یوناما وایي چې دا غونډه د دواړو خواوو ترمنځ د نظریو د تبادلې په خاطر جوړه شوې وه. یوناما وویل چې هڅه کوي دواړه کاندیدان وهڅوي چې د انتخاباتو په پروسې کې دخیل وي، په خپلو منځو کې خبرې وکړي او د انتخاباتو د کمیسیونونو سره همکاري وکړي. یوناما یو ځل بیا ویل چې د انتخاباتو د پروسې چې مشري یې د افغانانو په غاړه وي ملاتړ کوي. د ډاکټر عبدالله انتخاباتي ټیم هم په یوه اعلامیه کې دا منلې ده چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو سره خبرې کړې دي. په هغه پیغام کې چې د ډاکټر عبدالله پر فیسبوک خپور شوی، ویل شوي دي چې خبرې د اصلي او جعلي رایو د بیلولو په مقصد شوي دي، خو په پیغام کې دا هم ویل شوي دي چې د کمیسیون لخوا په انتخاباتو کې د اچول شوو رایو ارقام دوی ته د قناعت وړ نه دي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو د ډاکټر عبدالله څخه غوښتي دي چې د انتخاباتي ادارو سره دې خپلې اړیکې عادي کړي او خپل ناظرین دې بیرته د انتخاباتو ولایتي او مرکزي دفترونو ته واستوي. او امریکا یو ځل بیا د دواړو کاندیدانو څخه غوښتي دي چې د انتخاباتو د کمیسیونونو سره دې همکاري وکړي. امریکا ویل چې په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه دي د موجود میکانیزم له لارې وڅېړل شي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست خبریالانو ته وویل چې امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر له نږدې څاري. هغه وویل چې د شکایتونو د څېړلو لپاره قانوني مراجع موجود دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د عراق تر ټولو مهمه مسأله د یو پراخ بنسټه حکومت جوړول دي. جان کیری د سنی وسلوالې ډلې د پرمختګونو د مخنیوي لپاره د عراق د مختلفو سیاسي ډلو سره په خبرو اخته دي. ښاغلی کیری پرون د سه‌شنبې په ورځ د کوردستان د نیمه خپلواکۍ سیمې د جمهور رئیس مسعود بارزانی سره وکتل. ښاغلی بارزانی وویل چې عراق د یو نوي واقعیت سره مخامخ دی او کوردان د دې وضعیت څخه د وتلو لار لټوي. د کوردستان ځواکونو د کرکوک ښار چې ډېر تیل لري نیولی دی. تر دې مخکې دغه ښار د عراق او لیوانت اسلامي ډلې ځواکونو د عراق د ملي پوځ څخه نیولی و. اسلامي اغیانو د نایجیریا د بورنو په شمال ختیځ ایالت کې بیا په ډله ایزې توګه د خلکو په تښتولو لاس پورې کړی دی. هغوی دا کار په عین هماغه سیمه کې کړی دی چې د اپریل په میاشت کې د باکو حرام ډلې څخه د پاسه 200 تنې د ښوونځي زده کوونکي نجونې تښتولې وې. محلي چارواکو او د سیمې اوسیدونکو پرون د سه‌شنبې په ورځ وویل چې وسلوالو کسانو د ایالت د پلازمینې څخه تقریبا 100 کیلومتره لیرې په څو کلو باندې یرغلونه وکړل. شپېته ښځې او نجونې او څه د پاسه دېرش هلکان یې ونیول. هغوی وویل چې وسلوالو کسانو په دې حملو کې لږ تر لږه 4 تنه کلیوال وژلي دي. د نایجیریا د امنیتي خدماتو د وزارت یوه چارواکي هم امریکا غږ ته د خبرو په مهال دا تایید کړل چې په دې سیمه کې خلک تښتول شوي دي، مګر دغه چارواکي چې وایي نه غوښتل نوم یې یاد شي وویل چې د تښتول شوو خلکو شمېر لا نه دی تایید شوی. په دې اړه چې دغه خلک چا تښتولي دي تر اوسه پورې چا کومه ادعا نه ده کړې، مګر محلي چارواکو ویل دي چې دوی فکر کوي د باکو حرام د ډلې یاغیانو دا کار کړی دی. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د عیسویانو او مسلمانانو ترمنځ په انتقامي حملو کې لږ تر لږه 13 کسه وژل شوي دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسې د امریکا غږ رادیو آشنا څخه واورېدل.